מערב על עמת הנעצבה, נעוצם שזה מכפלה על עמת כלי כלידי. הוא אחד עד העמום הנפצן הנגר. הכלי וקייתי אבסני לי, כי וקייתי אבסני ריפולדה מעל עמך כמו הייתי ריפולדה. הריפולד השקל לבי. אבסני כנראה תג'רובה הנשתה, לראה כמה שווה את התג'רובה. אמין אבחן פול אבסני מעל לא סטידי, מהפכה חישב יוקו. אבחניסטן אבסני מעל לא סטידי, יוקדאו הים בזה הבנמי, שאמין אבחן פול חפצן הנגר בו. דעשי ווסט הזה לנזור אבסני לי מעל לא סטידי. הרעון חי אבסני לי. חודד עד שתג'רובה פה כפנמי השקל כאבסני כתג'רובה פה קרדה. ומה חסה, מה זה את עשר דיור דונה חסה לה. ما اردو افسانه دیر لوستنی نو آغا سارو ما داوه چه یو افسانه اردو والا لکلشی نو پختو نیوانی نیچه نیکله ما دا جربه کرده و شالمون اللہ دا کامیه و لارا که ما خام افسانه ما پا دی بنیاد لکله چه اردو والا داس افسانه لکی علامتی افسانه لکی نو پختو نیوانی نیچه نیکله و آغا کامیه افش شکر رو دیر آغا لارا که ما خام افسانه کامیه و بغینا پس بیا علامتی افسانه ماده امام خطاب را کوي زدانه وړاند زه وړاند چې پختون ټول پښریکا وای چې بیکار افسانه نگار دا یا خفسانه نگار دا
طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نگاری تھیوری چې په یورپ کې منځ تراغله هله تاغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکارا خبرې نسوې کولای ځکه په علامت کې وي خبرې کول په اوس وخت کې څه فکر کوي چې علامت نگاری یا سمبولیزم ارتیا ده او کدا یو هنر ده
مرګ ورځ زه هنر ګڼم ارتیا نه هنر ګڼم اصل کې تاسو خپل وګورئ کنه تاسو به موږ وستي بیانیا افسانه یو کیسه ای انداز کې لیکل شي کیسه ای انداز کې داستاني او کیسه ای انداز هغه خوان نه کوي تجربه ما ما تجربه خبره وکړه کنه هغه علامت افسانه کې تجربه هم کې بلدادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون رسور وو پرې وته خلک پنه پوهېدو جنگ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې موږ لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کوم پله ګرځېږو پکاره چې موږ خپله پوه شو نو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ویته چې ما واده ده یا غنه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم افسانه نګار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بهر هغه د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لوستونکي په ګومګو کې واچوي ګوتې نه مثال په توګه زه تا ته وایم چې زه بار تا ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده و تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې ده خال وای دا خو ما لیدلی و که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي اخر کې اخر ان چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پېچېده و اخر کې ان ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه و نو علامت دا داسې په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه و دا خو ما لیدلی و دا ګل ده دا ګل ما لیدلی و ما ورته خیال نه و کړی علامت داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېرې مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټولټال په دې کې دوه دي اردو دي او ناول دی او افسانه دي دنه نه ده پښتو افسانه کتابونه دي دوه سفر نامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي دا نولس کتابونه چاپ شوي دي شلم کتابونه مې زمين او هغه که چاپ شوه نو شلم شي پورا ما به شل کړم
اوس چې د عمر په اوایم پسرلي کې مقام یې شې دی اوس هم لیک کوي ک لیک پرې
لکھ کے والے نہ چاہوں گا لہسن ہمیں روپیے گی بکر کہنا چاہیے نکلے ڈیر پہ مشکل یاداشت نہ لکھا ہونا چاہیے نکلے مطالعہ البتا کہوں کتابیں نہ گوروں
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب دیوه بل وساتله د سایز د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشتې یو غونډه کیږي څه فکر کوئ چې آیا پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپله سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي که دې که نه دي پښتو یې ژوندی کړی ده په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویلی شي کوم بازار ته چې لاړ شي پښتو ویلی شي مستل شي زه خوشحاله کراچی کے لکھوالان پختون شاعران ادیبان سلو نہ جاتی افسوس دادا چاہ فیضی شعر رہتا تھا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نورا ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی تو درے سلور دی وہ افسانہ نہ چلی کلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعا لکھے ایسا خوش آلیں جے پختو افسانہ نہ پا جار پا ڈاڑا زر پوچھے تو اس تر گو آئیں جے ہم اپن دوس کالا دے پختو خدمات پکلو خلقو پکے نکرے تنہا گانے موٹرے بنگلے جو لکھلے ما پکی توان کلے رکھو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا نہ پختو جرس ادبی جرگا سلیش کالا اوش چیز ماں بنیاد ہے وہ انہوں نے ہم نہ چلے گی سب معذور شوق ہوگا ملکری تو خدا خوشا جاتے ہو رہا سی ماں کور تھا جرس جرگا چلے گی وہ سب پڑے
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله د دغه مجلې څو غنې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ده چلے ده دا یو ریکارډ چې دولس کال جرس چلے ده یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر سوال سوا صفو نه جاتا خاص خین کتاب ده ما افسوس دادا چې زه بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو زه بس حالات ملګرتیا ونه کړو نن شپږ څلوېښت ګڼې چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموماً ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسو ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې هم شاعري کوله او بیا هم
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشف البدیع ولیکم دوی ته مې نه لاغله ده ملګرو ته تور شپې دی تور شپې دی تور شپې دی بلاګانې بلاګانې راپسې دی دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را تکړه چې سپېرې سپېرې خیرې دي لازه لازه یو شعر به ولیکم کنه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکه ما ابتدا دې هغه نه کړې وه داستانونه باران شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکه ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرېښو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده افسانه مې شروع کړې اونم بیا افسانه مې چول کړې وه افسانه په غم کې کوه نه یم هغه افسانه دادا چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولیکل هغه په غونچه رساله کې چاپ کړه که غه نه وای چاپ کړې نو زه به نن افسانه نه کار نه وای نو دادا چې افسانه مې د اندازه کار نه وای
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نثر ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکله شي نثر دې ولیکل خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دا چې نثر دې توجه ورکړي
رادیوی مجله هر جمعه دولس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري
وای چې د خبر کاسه نسکوروي وغمې دا زل د کوم خبر جن نکړه وړي چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی. دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو.
د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه. یو وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږي سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونۍ بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږي ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل. مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کاختی زپلی خلک سم دستی مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل دا خلک موږکان دي. موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګه خو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستو له به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخر فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوري جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوري جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي
احمدی صاحب؟ کله خدا سی سے ډیر مناسب سوژه هم پیدا سی، غوټه هم صحیح، هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په کیسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا 12 کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل او لیکوالي باندې یو 13 لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې دا د یوې ټولګې په یو ټولګې راوړم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړه سلی نومې ده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه، خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به کې ډېر ټکي به و ډېر ډېرې خبرې به وي په کیسې، په هغه کې به دوی ته نوې وي چې مثلا یې غزني خلک دا خوشکه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی به راتلل دغه کاوړ دا خوشکه دا څه مانا، همداسې نور نور اصلاحات هم نور نومونه مو په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې د سیمې په لهجه باندې دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول، پغسې ولا جبانې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوشکه او کاوړ یا ځینو نورو اصلاحاتو چې په یو خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې به ټوله پوهېږي، خو وروسته داسې نه وه. دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یوې ولسوالۍ د یوې ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا 6 میلیونه پښتانه دي، نو دا 6 میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې، که په قندار کې یو څوک پوهېږي هغه په مشرق کې هم دغسې دغه په لیکنه باندې پوه سي. البته په دې کې بیا ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغسې ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایو چې غوسه غوسه غوسه، که یو ور خوشکه ووایو یا کاوړ ووایو دا هم بد نه راځي. یو خو به دا چې له نوو اصلاحاتو، له نوو نومونو، له نوو لغتونو سره موږ آشنا شو، بله خبره ده چې هغه نثر خوږوالی راولي، خو شرط یې څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکه، په هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکل شي، قهر یا غوسه یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا یې باید ولیکل شي. دا ورو ورو بیا مې عامه کېږي. فرضاً دا اوس وینم بعد لسو دولسو کلو ځین دغه ستور د کولان هم دي چې هغوی هم دغه خوشکه یا غوسه دغه ټکي کاروي. د نه زه د ما اول کارول چا تر دې مخکې هم دغه ټکي ول په پښتو نثر کې، خو یا به کم یا به ما ونه ولیدلي.
یو خو د لهجې خبره ده او د تر یوې سیمې پورې محدود ځینې لغتونه او اصطلاحات دي او ځینې کنایې دي. یو بل شی چې ده هغه داسې ده چې د ځینو سیمو بعضې دودونه دي، بعضې رواجونه دي، بعضې خبرې دي چې ډېرې عامې نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نیزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې ده که یو څوک ولنډه کیسه په یو نیزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نسي، ډېر کسان په باندې پوه نسي. یا بل یو شی داسې یو شی د فرزان شولې دي، د غزنی خلک د شولو نه په کرلو پوهېږي، نه په هغه اصطلاحاتو پوهېږي، هغه خپله دا کښتې چې ده دغه خپلې ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډېر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عماولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نیزه بازي موږ خلک بیا څانګه ورته وایي. دغه یادونه وکړه، که فرضاً په یوه کیسه کې، په یوه لیکنه کې، په یوه ناول کې هغه لیکوال وغواړي چې دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضرور ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به مات نظر باندې بې فایدې. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نیزه بازي، هغه یوه نیزه لري، نیزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی. بیا کېدلی شي مثلا د کتاب د هغه پاڼې په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کړو. ډېر کتابونه هم دغسې ناولونه لنډې کیسې مثلا دا پښتو ته دومره مشکلات نشته. اوس که ته فرضاً یو 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 ناول ژباړې، یو لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلی چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پوهېږي چې ګودر څه ده، خو یو انګریز په نه خور باندې پوهېږي. هغه ته باید همدغسې تشریحات موږ ولیکو چې ګودر څه مانا. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده یا هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه شي نو دا موږ بې فایدې راوړی. یعنې د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکړم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ماته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې په هره سیمه کې شته، په هره ولایت کې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوي څه نه لري فوټبال چې تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزبازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغوی ته دلچسپه وي. یعنې نوي څه پخپله یو شایست لري، یو خوند لري چې په لوستلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه یې ډېره رسمي وي.
دا به هم زه یوه خاطره درته ووایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان و، خو اتفاقا ډېر وخت ووت. یو وخت مې په مجله کې هماغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډېر دغسې کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده یې وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه د کیسې. ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر چې هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته الدس داس نه ده. نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیات او د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کېږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده وي، څومره خوږه وي، څومره همفهمه وي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه وي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه وي، یعنې یوې جملې دومره اوږدې چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف وي. هلدا چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه وي، ناول یا تقادي مقالې وي، که نور مقالې وي، فرض مه سیاسي مقاله یو څوک لیکي، څو چې جملې لنډې وي هغه هم نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل د انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسېږو. او بل یو څوک ساه اخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً په عادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف، یو جمله، یو پاراګراف وي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، ښه په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته یې دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پرله پسې پسې لیکلی وو چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته دې واخیست کلمه یوه کم اسوله، یعنی یو تغیرات کړاله، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لکه کلمات هم نه وکارولې. یا بل ځای یو ځای مال وسی و، یو کیسه ونه پوهېږم ناول و، نو هغه کرکټر چې انځرګل نومې د هغه داسې معرف کړی و. انځرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګه شایسته و. درې ځله و دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هماغه لوستونکي ورباندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا دغه رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انځرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی یعنی دغسې له کلماتو سره لوبې کول یا په هر ټکي باندې په هره کلمه په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل دا پخپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي کله کله به په ځای سره البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي لنډې روانې تکلف ونه لري په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراتوي ما لیدلی دي لیکنښې دي د لیکنښو په حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ څونه اهمیت لري
کله کله یو خبر یو انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي زموږ دري یو معلم و شپږ ما مسلم کې وو نو هغه دم دغه د لیکنښو پنښو په واره باندې په تخته باندې ولیکل وایي بخشش لازم نیست اعدام شود بیا د دې په اړه باندې یوه کیسه وکړه وایي دا یو بندي و بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې بیا پادشاه ته پر ورغلی شفاعت یې وکړي وایي بیا پادشاه خط ورکړی و چې دا ورکړه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي نو دلته همدغه جمله پاچا لیکلی و چې بخشش لازم نیست اعدام شود یعنې دلته له بخشش وروسته د دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوې وه بخشش کامه لازم نیست اعدام شود هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست یعنی بخښنه لازم نه ده اعدام دي سي او که کامه ولري چې بخښنه ده یعنی وی بخښه لازم نه ده چې اعدام سي نو هغه سړی چې هلته تللی و هغه خط چې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی و هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کامه ورنه یېره و هغه سړی اعدام کړی وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دا خو مې بخښلی هغه خط چې راوړی له ده نه یوه کامه یېروله نو دا مثال دا دغسې مثال نه ده په دې خاطر باندې ما وایو چې د دې لیکنښو د دې په اړه باندې هغه دغه د 15 شپږویشتو پخوانۍ خاطره همدغه یوه مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده لیکنښې ډېرې ضرور دي لیکنښې یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي حتی څو معناګانې ورکوي لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم خپله په معنا کې ډېر تغییر راولي لیکنښې د لوستونکي کله چې دی ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي که هغه لیکنښ نه وي پکې دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي لیکنښې د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډېر ضروري ده که جمله یو پای ته یو ټکی ونه لري هغه خو له راتلونکې جملې سره ګډه سوه دا به دوم ځل ولې تر څو پوه سې چې نه دا جمله پای ته ورسېده اوس بله جمله شروع سوه ډېر ضروري ده نقل قولونه ګوره مثلا نقل قول ته د بل چا یوه خبره راخلي که هغه په دو قوسونو کې ونه نیسي په هغه نقنق قوسونو کې هغه لوستونکی فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده
کور مودان ډېره
مننه تاسو ته مننه